نه بجې شپې احمد شي بریم دا سجی تړو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه سلامونه او لومړی هم خبرونه د ناروی د خلکو مرستې NPA مؤسسه په افغانستان کې خپل فعالیت درولای دی. د مؤسسې نن په بیان کې څرګنده کړ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دوی ته ویلي چې د امریکا په مالی مرستو پورې ټول تړلي فعالیتونه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د اجرایي فرمان پر اساس درول شوي دي. د بیان له مخې د امریکا د دې پریکړې پر اساس د دغه هیواد له لوري د ماین پاکۍ تمویلونکې چارې د 50 ورځو لپاره ځنډول شوي دي. په ورته وخت کې د ناروی د خلکو مرستې مؤسسې ټینګار کړی چې د ماین پاکۍ پروسه د نړیوالې بېوزلۍ کمولو، د امنیت د پیاوړتیا او اقتصادي پرمختګ او ثبات لپاره حیاتي اهمیت لري. د بیان له مخې د دې سازمان د ماین پاکۍ عملیات نه یوازې په افغانستان بلکې په 12 نورو هیوادونو کې هم ځنډول شوي، چې پکې انګولا، کمبوډیا، عراق، کوسوو، لاوس، پالایو، پیرو، تاجکستان، اوکراین، ویتنام او یمن شامل دي. د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومنی وای چې په هیواد کې اوس مهال شاوخوا 6 میلیونه بهرني اتباع میشتي چې د هغوی اکثریت د افغانانو دی. ایرانی رسنیو نن راپور ورکړ چې مومنی په یو تلویزیوني مرکه کې وویل چې د دغو بهرنیو کډوالو لږ تر لږه 2 میلیونه په ایران کې په غیر قانوني توګه اوسي. د ټینګار وکړ چې د ایران د حکومت یو لومړی ټوب داده چې بیا اسناد کډوال د خپل خاورې وباسي. د ایران د کورونیو چارو وزارت په وینا پر روان مریض کال کې شاوخوا 1,900,000 افغانان خپل هیواد ته استول شوي دي. د سوریه موقت ولسمشر احمد اشاره نن پر ریاست کې د سعودي عربستان نو ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان سره وکتل. دا د موقت ولسمشر په توګه د احمد اشاره لومړی بهرنی سفر دی. احمد اشاره د چهارشنبه په ورځ د سوریې د یو شمیر یاغي ډلو د مشانو تر غونډې وروسته د دغه هیواد د موقت ولسمشر په توګه وټاکل شو. سعودي عربستان د سوریې د کورنۍ جګړې پر مهال د بشار الاسد پر ضد د یاغي ډلو مالی ملاتړ کاوه. د یو شمیر خبري اژانسونو د راپورونو له مخې پلازمېنې ریاست ته د اشاره سفر د سوریې له پخواني متحد ایران څخه د دمشق د لرې کېدو یوه بله نقشه انګیرل شوې ده. د اوکراین د بیرنیو چارو د ادارې په وینا په پولتاوا ښار کې د اسنوب نه پر ودانۍ د روسي د توغندي د بریټ د قربانیانو شمیر 400 ته ورسید چې په دوی کې دوه ماشومان دي. د اوکراین د حکومت د ادارې په ټلګرام کې نن دا هم لیکلي دي چې ولستنه نور ټپیان شوي دي چې په هغوی کې 4 ماشومان دي. د سیمه ایزو چارواکو په وینا روسي ځواکونو پرون په پولتاوا ښار کې د اپارتمانونو یو جګ پوره بلاک په توغندي وویشت. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره د خبرو لپاره نن واشنگتن ته روان شو. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر ویلي چې نتنیاهو به سبا د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره په کتنه کې د غزې ترانګي د یرغملو او همدارنګه له ایران سره د تړلو ټولو نیابتي ډلو په اړه خبري وکړي. د نوموړي دفتر متحد ایالاتونو ته د اسرائیل د مشر دغه سفر تاریخي بللی او ویلي دي چې هغه د یو بهرني هیواد لومړنی مشر دی چې ترامپ له بیا ولسمشر کېدو وروسته ورسره ګوري. دا خبرونه ازادي راډیو په منځني سپه دوه شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د طالبانو یو مخالفه ډله د ملي مقاومت شورا ادعا کوي چې د امریکا نوی حکومت د افغانستان د سولې مسله په خپل اجنډا کې شامل کړي. وړاندې جزئیات تر کو. افغانان له پاکستانه د کرکټ د اتلانو جام سیالیو لپاره د ویزو غوښتنه کوي.
او خان ساتي نو دروازې غټه جوړې کې تاسو چمپیونز ټرافي غواړئ تاسو په هیواد کې وشي نو باید تاسو ویزه ورکړئ.
په پاکستان کې مو د میشتو افغان کډوالو له ستونزو هم خبرو. د کابل د حضوري چمن برخلیک به څرنګه شي؟ خبري روانې دي چې هلته ځینې شیان جوړ شي. په دې اړه هم په خبرونه کې تفصیل درکو. تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
د طالبانو یو مخالفه ډله د افغانستان د ملي مقاومت عالی شوراوی د امریکا د نړیوالې سولې بنسټ یو پلاوی پروند د دې شورا لغړیو سره د ترکیې په پلازمېنه انقره کې لیدلې دي. دغه شورا په خپل ویب پاڼه کې لیکلي د نړیوالې سولې بنسټ پلاوی دوی ته ویلي په تیرو درې کلونو کې د بایدن د حکومت پر مهال د افغانستان موضوع هېره شوې وه او د هغې یادول د حکومت له رسمي سیاست سره په ټکر کې وو. خو د شورا په ټکیو پلاوی زیاته کړې د ډونالډ ټرمپ تر مشرۍ لاندې نوي حکومت د افغانستان د سولې قضیه د خپل رسمي دولتي اجنډا برخه ګرځولې او د افغانستان د خلکو درد او ستونزې درک کوي. جزئیات د اکرام الله اکرام پراپور کې.
د امریکا د نړیوالې سولې بنسټ د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د عالي شورا له مشرانو سره کتلي. دا ناسته پرون شنبه د فبروري په لومړۍ د ترکیې په انقره ښار کې شوې. عبدالرشید دوستم، محمد محقق، الماس زاهد او بصیر انور د دغه شورا غړي دي چې په دلی دنه کې برخه لرله. دوی د سولې بهیر د بیا پایل، رښتینی سولې ته د رسیدو او پراخ بنسټه حکومت پر جوړېدو خبرې کړې. د دې ناستې یو ګډونوال او د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د عالي شورا یو غړي محمد محقق د خبرو له لارې د افغانستان د قضیې پر حل کېدو ټینګار وکړ. موړی ازادي راډیو ته وویل
مونږ د سولې لپاره خپله طرحه وړاندې کړه او ورته مو وویل چې د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت عالي شورا د بین الافغاني خبرو لپاره دا طرحه لري او مونږ ته خبرې لومړیتوب لري، ځکه که دا قضیه د خبرو له لارې حل نه شي ممکنه ده چې عملي او میدانی اقدامات پیل شي چې وضعیت به لا پسې خراب کړي.
د ملي مقاومت شورا د غراس په خپل ویپاڼه په یو بیان کې د امریکا د نړیوالې سولې د بنسټ د استادو له قوله ویلي چې د افغانستان د سولې مسله د ډونالډ ټرمپ د حکومت د اجنډا یو برخه ده او د افغانانو درد او ستونزې درک کوي. خو د امریکا د نړیوالې سولې بنسټ د دغه ناستې په اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو نوموړي تر دې وړاندې ویلي چې افغانان ازمایل شوي سیرې نه غواړي. مجاهد دا هم ویلي چې د دوی حکومت ټول شموله دی، هغه ادعا چې د دوی د حکومت مخالفین او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده. په همدې حال کې یو شمېر سیاسي شنون کې وایي د افغانستان د ستونزې حل د افغانانو په یووالي کې دی. له ډلې آصف وردګ ازادي راډیو ته وویل
کمونږ رښتیا هم افغانان یو او علمیت لرو. د افغاني او اسلامي احساس له مخې باید یو موټی شو، یو متحد سنګر او واحد حلقه باید ولرو. هیڅوک هیڅ نشي کولای تر هغې چې موږ خپله یو بل ته تن کېنږدو. دا زموږ خپله ګناه ده، د بل چا نه ده.
د سیاسي برخې بل کارپوه صادق دانش ازادي راډیو ته وویل
دا یو نړیوال بنسټ دی چې په ټولو هیوادونو کې خپلې څېړنې کوي. دا تازه لیدنه هم د افغانستان د سولې لپاره د څېړنې یوه برخه ده، خو اړتیا ده چې دوی له ټولو اړخونو سره خبرې وکړي.
د یادولو ده چې د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت عالي شورا د 2022 کال د مۍ په 18 د افغانستان د یو شمېر جهادي او سیاسي څېرو له لورې له افغانستانه بهر رامنځته شوه. له دې وړاندې هم په ورته بحثونو کې په ځانګړي ډول د اتریش او وینا په ناستو کې د طالبانو د حکومت سیاسي مخالفینو د افغانستان د مسلې حل بین الافغاني خبرې بللې وي، خو ځینو نورو بیا د خبرو اترو ترڅنګ په پوځي انتخاب هم ټینګار کړی. ځینې سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د جګړې او تاوتریخوالي بیا پیلولو سره علاقه نه لري او دوی د سیاسي اجماع په پیاوړتیا د خبرو اترو له لارې د افغانستان د ننګونو پر حل پر طالبانو باندې د ډیپلوماټیک فشارونو زیاتولو او په دې هیواد کې د ټولو وګړو په ځانګړي ډول د میرمنو پر حقونو ټینګار کوي.
azadiradio.com افغانان د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې او په افغانستان کې له پاکستانه دا غواړي چې د کرکټ د اتلانو د جام د سیالیو لپاره پاکستان ته لاړ شي او پاکستان باید ویزه ورکړي. په دې اړه به تفصیل شیبه وروسته درکړو. د کرکټ له ډګره تازه خبر دا لرو چې هند نن په شل وره لوبه کې د انګلستان لوبډلې ته د 150 منډو په توپیر ماته ورکړه. دا ډیره ستره ماته ده. تر اوسه پورې په شلوره لوبه کې یوازې د نیوزیلند او هند ترمنځ یوه لوبه شوې وه چې د 118 منډو توپیر درلود. دا دوهمه ستره ماته ده چې نن انګلستان له هند څخه وخوړه او د انګلستان ټیم په هند کې دی او د څلور شلوره لوبو په دې لړۍ کې تر اوسه پورې چې دا خلاص شوې هند څلور وګټلې او یا هم انګلستان ګټلې ده. اوس په د افغانانو د ویزو مسلې ته مخ کړو. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې یو شمېر مینوال د اتلانو جام سیالیو له نږدې ننداري او د خپل لوبډلې د هڅولو په هدف خوړی پاکستان ته سفر وکړي او دغه هیواد ورته ویزې نه ورکوي. یو شمېر کسانو په ټولنیزو رسنیو کې د دې ستونزې په اړه بیلابیلې لیکنې خپرې کړې دي. ټاکل شوی چې د اتلانو جام یا چمپینز ټرافي سیالۍ د روانې فبروري په 19 په پاکستان کې پیل شي. افغانستان د دې سیالیو په لومړي پړاو کې درې لوبې لري. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې دننه او بهر د کرکټ یو شمیر افغان مینوال وایي په بار باري په پاکستان کې جوړیدونکي د اتلانو جام سیالیو له نږدې نندارې او د خپلې لوبډلې د هڅولو لپاره د ویزې غوښتنه کړې خورت شوې ده. د ننګرهار یو اوسیدونکي شبیر ازادي راډیو ته وویل،
بار بار مونږ ډیر ځله کوشش کړی دی، درې څلور ځله مونږ کوشش کړی دی چې د پاکستان ویزا واخلو، هغه ریجیکټ کیږي، مونږ نه پکې ټیکس کټ کیږي او دومره وسم نه لرو چې مونږ همداسې اپلای غانې وکړو په خاطر د دې چې مونږ لاړ شو اول ته خپل لوبډله داغه بودریګو داغه ملاتړ وکړو، هغوی ته دعا وکړو، خو هیڅ چانس نه ملاویږي زمونږ دپاره چې مونږ ته دا ویزا ملاو شي. نو زمونږ د دې لوړ پوړو چارواکو نه دا هیله ده چې مونږ ته دغه پروسه اسانه کړي، مونږ په اسانۍ سره ویزه واخلو او لاړ شو خپل لوبډله تشویق کړو.
په فرانسه کې میشت یو افغان کډوال سبون وایي، خوخو چې د افغان لوبډلې لوبې باله نږدې وګوري خو اوس خوشی نه دی ځکه ویزه یې رد شوې ده.
نو زموږ هیله دا ده چې دوی داسې یو میکانیزم رامنځته کړي چې د چمپاینز ټرافۍ لپاره یو بل ډول ویزې چې د چمپاینز ټرافۍ پورې قابل د قبول، یا مثال هلته یو سړی ورمنډ پاتې کېدلی اوس داسې یو څه ویزې را جوړې کړي او د افغانانو دې ته پرېږدي چې لاړ شي، ځکه زه پرې باور یم چې د انګلینډ، آسټرالیا، د نورو هېوادونو خلک به هم د خپلو لوبډلو تشویق لپاره راځي. زموږ هیله دا ده چې افغانانو ته هم په سم نظر باندې وکتل شي، افغانان هم حقدار دي چې لاړ شي خپل لوبډله تشویق کړي.
نوموړی ادعا کوي چې د پاکستان ویزې په تور بازار کې په $200 خرڅېږي چې د کرکټ افغان مینوال د اخیستلو توان نه لري. د کرکټ افغان مینوال د کرکټ له نړیوالې شورا غوښتنه کوي چې پر پاکستان فشار راوړي څو د دغه سیالیو د نندارې لپاره افغان مینوالو ته د ویزو ورکړه اسانه کړي. دوی دغه راز د افغانستان له کرکټ بورډ هم غوښتنه کوي چې باید د دواړو هیوادونو د کرکټ بورډونو په کچه په دې موضوع خبرې وشي. که څه هم د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو په کرکټ بورډ کې دننه یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دوی په رسمي ډول دا موضوع د پاکستان کرکټ بورډ سره شریکه کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې پخوانی مسول حکمت حسن ازادي راډیو ته وویل چې په ټولنیزو رسنیو یې هم له نږدې د اتلانو جام سیالیو د نندارې او افغان لوبډلې د هڅونې لپاره افغانانو ته د ویزو د ورکړې کمپاین پیل کړی او آن د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په ګډون د پاکستان کرکټ بورډ ته هم ایمیلونه کړي دي.
که تاسو چیرته مطلب وخان ساتئ نو دروازې غټې جوړې کړئ، تاسو چې چمپیونز ټرافي غواړئ ستاسو په هیواد کې وشي، نو باید تاسو هغه هیوادونه چې هغه برخوال دي دغه چمپیونز ټرافي د هغې لوبډلو مینوالو ته باید ویزې ورکړي، چې افغانانو ته هم باید ویزې ورکړل شي. متاسفانه دوی تر اوسه پورې اکثریت ویزې کینسل کړي دي. دا یو معمول دی او ټوله دنیا کې چې دغسې لوبې کېږي هغه هیوادونه میزبان هیوادونه چې دي هغه خلکو ته هغه هیوادونو وګړو ته اتباعو ته مینوالو ته د هغه لوبو ویزې ورکوي او هغوی زی بیا هلته خپله مینهواله او خپله لوبډله تشویقوي.
پاکستان په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په افغانانو ویزې سختې کړې او آن ناروغانو ته هم په ډیر مشکل ویزې ورکوي. ټاکل شوی چې د روانې فبروري په 19مه د اتلانو جام سیالۍ په پاکستان کې پیل شي. په دې سیالیو کې د افغانستان په ګډون اته لوبډلې برخه لري. افغانستان خپل لومړی لوبه د فبروري په 21مه په کراچۍ ښار کې د سویلي افریقا په وړاندې ترسره کوي. له دې وروسته د همدې میاشتې په 26مه او 28مه د لاهور په قذافي لوبغالي کې د انګلینډ او آسترالیا په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي. دا لومړی ځل دی چې افغان لوبډله د اتلانو جام په سیالیو کې لوبېدو چانس ترلاسه کوي. د کرکټ افغان مینوال تمل لري چې افغان لوبډله به په دې سیالیو کې ښه وځلیږي.
یو شمېر افغانان غواړي چې پاکستان ته ولاړ شي او هلته د کرکټ د اتلانو جام سیالي لوبې له نږدې وګوري. پاکستان دوی ته ویزې نه ورکوي. وړاندې به په خبرونه کې د یو شمېر افغانانو نظر هم په دې اړه درسره شریک کړو چې پاکستان غواړي له اسلام آباد او راولپنډۍ نه ګڼ افغانان وباسي. خو د کرکټ له ډګره مخکې تر دې چې د دې افغانانو نظر در سره شریک کړم، دا خبر لرو چې د هند د کرکټ ښځینه 19 کلنې لوبډلې د کرکټ نړیوالې شورا د کم عمر نجونو د شلو وریز نړیوال جام په پایلوبه کې د جنوبي افریقا لوبډلې ته نن د 9 وکټو په تفاوت ماته ورکړه او اتلولي یې وګټله. دا پایلوبه نن د ماليزیا په پلازمېنې کوالالامپور ښار کې ترسره شوه چې جنوبي افریقا لومړۍ پاڼې ترسره کړې وه او ټول لوبغاړي په دوه چامنډو سوسیتلی وو. هند ورکړل شوی هدف د وی وکټې په زیان سره په 12 اوور کې پوره کړ او په دې سره یې د نجونو د 19 کلنو لوبډلو د شلو ورونو اتلولي وګټله. په دې پایلوبه کې هم د غوره لوبغاړي په توګه هندي ګنګاډي تریشا ونومول شوه چې 43 منډې یې کړې وې او 3 وکټې یې اخیستې وې. دې د ټول ټورنمنټ د غوره لوبغاړي جایزه هم وګټله چې 309 منډې یې کړې وې او و لوبغاړي یې 300 وو. د کم عمر نجونو د کرکټ شل وریز نړیوال جام د تیرې جنوري میاشتې په 13 نیټه د 1200 هیوادونو ترمنځ پیل شو. په دې هیوادونو کې هند، استرالیا، سریلانکا، بنگلادیش، سکاټلند، ویسټ انډیز، جنوبي افریقا، انګلستان، نایجیریا، د امریکا متحده ایالات، نیوزیلند او د آیرلند لوبډلو برخه درلوده. د پاکستان حکومت ویلي دی د آی سی سی افغان کډوال باید له اسلام آباد او راولپنډي نه ووزي او افغانستان ته ستن شي. دغه شان دای هم ویلي دي چې د پی او آر کارتونو درلودونکي دي هم له اسلام آباد او راولپنډي نه ووزي. زموږ همکار سنا کاکړ په دې اړه په پاکستان کې د یو شمېر افغان کډوالو نظر اخیسته.
نوم ملک اسلام خان دی او پی او آر کار لرم. پریشانی خو انتہائی ډیره زیاته ده او داسې پریشانی ده چې بالکل خدای کنه ډوډۍ خوند راکې او نه خدای کنه خوند راکې، ځکه چې 45 کاله په وطن کې سړی تیر کې او په ورځ باندې پورته امر وشي په دوه ورځو کې په درې ورځو کې به ملک پرېږدي اسلام آباد ته به وځي خپل وطن ته به ځي. خو انتہائی ډېره پریشانی جوړه کړې ده. پرون راغلی زما کور پاته ورځې ټیم راکړه دوه ورځو کې ووتې ولا ښځم بولم او نرانم بولم اوس په دوه لحاظ ډېر پریشانی سره افغانستان کې موږ داسې یو شی نه
صاحب اسلام آباد کی اوسیدون کے پاکستان کی صاحب لکز تقریباً کلون گم پتلنڈ شپو کی یا پتلنڈ میاشت کی منگ سر چکم وسائت روان دی صاحب ہاگا بیخی نا چلن وسائت تھی کم سے کم کما باد سی مات دلک ٹیم را کی مقرر ٹیم دے رہا وہ ٹیم بانے بالکل وہ زم
امام دے شیر خان
قرآن سی سی کارڈ لری ونڈ مکمل
ہو پیدائش خپل مان نه د پاکستان کې سولې کنه دومره پریشان یم زه تاسو وایم چې دا اوس دا درې ورځې کېږي چې کور نه نو زما لا دومره خراب ده شپه ورځ نه ده چاپیره مانه غورځي الا سره ډیر خراب دي زما چې به نه ده چې د پاکستان او د افغانستان بالکل ورک وای.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل هیواد ته د کاناډا، مکسیکو او چین د محصولاتو پر وارداتو تعرفې لوړې کړې. ډونالډ ټرمپ تر دې وړاندې ګواښ کړی و که د یو شمېر هیوادونو له لارې امریکا ته د غیر قانوني مهاجرو او خطرناکو مخدره موادو د قاچاق مخه ونه نیول شي نو پر دغو هیوادونو به لوړې تعرفې ولګوي. کاناډا د امریکا د دې پریکړې په غبرګون کې د امریکایي محصولاتو لپاره تعرفې لوړې کړې دي. تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې
د سپینې ماڼۍ چارواکو اعلان کړی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فنتانیل قاچاق او امریکا ته د غیر قانوني کډوالو د تګ له امله د رامنځته شوي ملي بیړني وضعیت په غبرګون کې له کاناډا او مکسیکو څخه پر وارداتو 25% او د چینایي توکو پر وارداتو 10% تعرفې لګولو امر کړی دی. دا فرمان به د سه شنبه له ورځې څخه عملی شي. د سپینې ماڼۍ د معلوماتو له مخې دا فرمان د شنبه په ورځ صادر شوی او له مخې د کاناډا د انرژي پر محصولاتو 10% تعرفه وضع کیږي، خو د مکسیکو د انرژي په وارداتو به 25% تعرفه ولګول شي. ډونالډ ټرمپ ګواښ کړی و چې که د یو شمېر هیوادونو له لارې امریکا ته د غیر قانوني مهاجرو او خطرناکو مخدره موادو لکه فنتانیل بهیر ونه درول شي نو پر دغو هیوادونو به سختې تعرفې ولګوي. هغه د فبروري لومړۍ نیټه د ضرب العجل په توګه ټاکلې وه څو پر چین، مکسیکو او کاناډا فشار راوړي چې د فنتانیل د قاچاق او غیر قانوني مهاجرو مخه ونیسي. د ټرمپ د حکومت چارواکي وایي فنتانیل له چین څخه قاچاقیږي او بیا د مکسیکو او کاناډا له لارې امریکا ته رسیږي. د پریکړې د کاناډا او مکسیکو مشران غبرګون ته مجبور کړل او هغوی د متقابلو اقداماتو ژمنه وکړه. د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو د شنبه په شپه اعلان وکړ چې اوتاوا به هم پر امریکایي توکو 25% تعرفه ولګوي او د امریکا خلکو ته خبرداری ورکړ چې د ټرمپ دا اقدامات به هغوی ته منفي پایلې ولري. ښاغلی ترودو چې په یوه خبري ناسته کې خبري کولې وویل اوټاوا به پر امریکایي محصولاتو د 1.55 میلیارد کاناډایي ډالرو چې 1.5 میلیارد امریکایي ډالر کېږي تعرفې وضع کړي. د هغه په وینا 25% تعرفه به چې ارزښت یې 1.5 میلیارد کاناډایي ډالره کېږي پر امریکایي محصولاتو د 3 شنبې له ورځې عملي شي، یعنی هماغه ورځ چې د ټرمپ تعرفې نافذېږي، او د پاتې 1.5 میلیارده کاناډایي ډالرو پر توکو به په راتلونکو 1 ورځو کې تعرفې ولګوي. د مکسیکو ولسمشر کلودیا شینباوم هم د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې له احساساتي غبرګون پرته به د امریکا پریکړې ته تر ضرب الاجل پورې انتظار وباسي. میرمن شینباوم د خپل حکومت د اقتصاد وزیر ته لارښوونه وکړه چې د مکسیکو د ملي ګټو د دفاع لپاره د تعرفو د وضع کولو په شمول متقابل اقدامات وکوي. په واشنګټن کې د چین د سفارت ویاند وویل چې د امریکا لخوا پر چینایي وارداتو د تعرفو زیاتوالی د نړیوال تجارت د سازمان قوانین شدیدا نقضوي، او ټینګاري وکړ چې سوداګریزي جګړې هیڅ ګټونکی نه لري. ټرمپ د تعرفو د لګولو لپاره د نړیوالو اقتصادي بیړنیو اختیاراتو پر قانون استناد کړی چې ولسمشر ته د بحرانونو د حل لپاره ځانګړي واکونه ورکوي.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي چې ډونالد ټرمپ له خپلو متحدانو غواړي چې د شمالي اتلانتیک تړون یا ناټو غړي هیوادونه دي د خپلې دفاع لپاره د ناخالص کورني تولید یا جی ډی پی 2% ونډه 5% ته لوړه کړي. مایک والټس پرون له نیویارک پوسټ سره په خبرو کې وویل چې ډونالد ټرمپ بشپړ حق لري چې د ناټو له غړو وغواړي چې د خپلې دفاعي بودیجې برخه زیاته کړي. هغه زیاته کړه اوس وخت را رسیدلی چې اروپا 50% ته د خپلو دفاعي لګښتونو په زیاتولو له امریکا سره د اتحاد ژمنتیا وشي. ښاغلی والټ زیاته کړه امریکا به له ناټو سره زغردو خبرو ته دوام ورکړي څو غړي هیوادونه خپله ونډه زیاته کړي. هغه د روسیا او اوکراین جګړې ته په اشاره وویل چې اروپا اوس له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو له سترې جګړې سره مخامخ ده. راپورونه مرکه او اوریدونکي د طالبان حکومت د کابل د حضوري شمن د مالکیت د حق د ټاکلو او د دې ځای د مناسب کارونې لپاره د طرحې د عملي کېدو په هدف پرون غونډه وکړه. جزئیات د ابلیس پښمې پر راپور کې.
حضوري چمن چې له څو کلونو راهیسې بې کبله وچ او شاړ دی اوس د طالبانو حکومت غواړي چې د دې ځای د مالکیت برخلیک په ډاګه کړي او د دې سیمې د سمې استفادې لپاره یو سیستماتیک پلان جوړ کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس د لندې په 13مه د شنبې په ورځ په همدې موخه د ښار او کور جوړونې وزارت د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د ملي اولمپیک کمیټې ترمنځ درې اړخیزه ناسته شوې ده. په دې ناسته کې ټینګار شوی چې د حضوري چمن د سالمې ګټې اخیستنې لپاره او په کې د تکړښت د غشان تاریخي کلتوري اقتصادي عایداتي ارزښت عبادت ځای او نورې ټول ګټې چارې په پام کې ونیول شي. ناسته کې پریکړه شوې چې په راتلونکي ناسته کې د ملکیت استفادې لپاره یو منظمه او هر اړخیزه طرحه چمتو شي. اړوند اسناد راټول او د وروستۍ پریکړې لپاره د طالبانو مشر ملا هیبت الله ته واستول شي. یو شمیر ورزشکاران په ځانګړي ډول د فوټبال د برخې لوبغاړي وایي چې حضوري چمن له پخوا څخه د دوی د تمرینونو لپاره یو ښه ځای و او باید یوازې د ورزشي فعالیتونو لپاره بیرته ورغول شي. احمد یو له دغو ځوانانو څخه دی چې اوس مهال هر ورځ د فوټبال تمرین لپاره حضوري چمن ته ځي. ازادي راډیو ته وویل
چمن حضوري کې مهمه په خاطر شاو
حضوري چمن هغه ځای دی چې مونږ له سپورت سره غمینه چې لرو حل ته زو فوټبال کوو. خو زه نه پوهیږم چې آیا اسلامي امارات تصمیم لري چې دلته نور څه جوړ کړي. کدا سوي نو باید دا کار و نه کړي. زما هیله ده چې حضوري چمن چې له پخوا راځي په کابل کې ورزشي لوبغالی دی باید بیرته د ځوانانو ورزشکارانو لپاره شي نه ورغول شي لکه څنګه چې پخوا وو.
اسمت قادری چې د افغانستان د والیبال د ملي لوبډلې پخوانی غړی دی هم ورته نظر لري.
حضوري چمن یو له هغو مهمو لوبغالو څخه دی چې اوږده سابقه لري او بهرنیان هم ورسره آشنایي لري. دا یو ډیر مشهور میدان دی او باید بیا ورغول شي ځکه چې ډیر خلک د سپورت لکه فوټبال، والیبال، پینګ پانګ او فوتسال لپاره ورته راځي. دا میدان باید یوازې د ورزشي فعالیتونو لپاره وکارول شي.
موږ هڅه وکړه چې د ملي اولمپیک کمیټې د ویاند اتل مشواني نظر هم واخلو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې یې زموږ پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو هغه مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې پریکړه شوې ده ځمکه دوی ته وسپارل شي او دوی یې د خصوصي سکتور په همکارۍ د بیا رغولو پلان لري. حضوري چمن د کابل تر ټولو لویه ورزشي سیمه بلل کیږي چې شاوخوا زر جریبه مساحت لري. دا له لسیزو راهیسې دغه شان د نظامي رسم ګشتونو، تفریحي پروګرامونو، هنري کنسرتونو، تمرینونو او بیلابیلو ورزشي سیالیو لپاره کارېده. حضوري چمن په 1979 لمریز کال کې د عزیزي بنیاد او MTN مخابراتي شرکت په 2 میلیونه ډالر مرستې د ملي اولمپیک کمیټې سره په هوکړه بیرته ورغول شو او په 1990 کال کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. خو د وخت په تیریدو ورته د نه پاملرنې له امله دا ورزشي میدان خراب شو او آن د جمهوري نظام پر مهال د معتادینو د اوسېدو ځای وګرځېد. که څه هم ورزشکاران او ځوانان غواړي چې حضوري چمن یو ځل بیا په اساسي ډول ورغول شي او د ورزشکارانو لپاره وکارول شي، خو دا چې د طالبانو حکومت مشرتابه به د دې میدان په اړه څه پریکړه وکړي وخت به یې روښانه کړي.
اکثر افغانان یو په بل پسې ماشومان زی شوي. د ډاکټرانو په وینا له روغتیایي پلوه په خواره ټولنه کې ممکن له دغو نویو زیږیدلو ماشومانو څخه ځینې په خوار ځواکې اخته شي. فیروزه عزیزي راپور لري.
ډیر ماشومان حقیقت سره په ټوله نړۍ کې د هغوی ستونزې زیاتې، خو خصوصا افغانستان کې.
د کابل ښار اوسیدونکی رحیم الله و موړی چې د شپږو ماشومانو پلار دی وایي په دې شمېر سره د ماشومانو روزل او پالل ورته ډیر سخت شوي دي.
د کار شته، نه کسب شته، بیا خصوصا د نجونو په مخ باندې ښوونځي تړل شوي دي. که نجونې وي نو د هغوی ژوند بیخي خرابه دی او والدینو ژوند هم ورسره خرابه دی. ډیر ماشومان درلودل بیا خصوصا په افغانستان کې دا د ماشومانو دپاره او د کورنۍ دپاره ډېرې زیاتې ستونزې زیږوي. ته رسیدګي نه کېږي دوی تعلیم ته، د دوی تحصیل ته، د دوی هغه ښه ژوند ته، یو شي ته هم زمینه نه ده برابره. دلته مونږ په درې وخته خوړو کې یو وخت خوړو ته لاسرسی پیدا کوو په ډېره مشکل او په ډېر تکلیف باندې.
رحیم الله وایي مخکې چې یې دا نه درلوده ژوند یې ښه و او د مېرمنې او کورنۍ په غوښتنې یې شپږ ماشومان راوړي. د کونړ ولایت اوسیدونکی او د اتو ماشومانو پلار شیر احمد ازادي راډیو ته وویل چې د ژوند د ناسمو اقتصادي حالاتو له امله تازه یو 4 کلن زوی په خوارځواکۍ اخته سوی دی.
ډیر بد وضعیت له امله د شدید خوارځواکۍ سره مخ شوی دی. مشکل لا تا دي چې دلته نه کارونه شته، څه شته چې مونږ په دوی ته خوراکونه راوړو، خو وضعیت مې ډیر بد وضعیت دی.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی او د دریو ماشومانو پلار حکیم الله بیا وایي چې د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په کتو هر څومره چې ماشومان کم وي هومره ورته رسیدنه اسانه او ټولنې ته سالم اولاد وړاندې کولای شي.
زه په خپله کورنۍ کې چې د 5 کلونو پورې درې ماشومان لرم. کم ماشومان درلودل د ټولنې د پرمختګ سبب هم ګرځي. په زمون کې اقتصادي فشار هم په ټولنه باندې نه واردېږي، ذهني او صحیح ستونزې ورته نه پیښېږي. په اقتصادي لحاظ هم، په تعلیمي او صحیح لحاظ هم، په کلتوري لحاظ هم.
ډاکټران ټینګار کوي چې د کمو ماشومانو زیږول او د دوی ترمنځ د واټن مراعاتول نه یوازې له روغتیایي اړخه حیاتي رول لري، بلکې په خبره یې د ژوند د اکثرو برخو د ستونزو مخنیوی کوي. د نسایي ولادي څانګې متخصصې ډاکټرې سونیتا بهرام ازادي راډیو ته وویل
په نارمل ولادت کې دوی باید 2 کلو څخه واټن ولري. په څوک چې یو ځل په کوچني باندې عملیات شوي 3 کاله واټن ولري، او څوک چې کوچنی زیان شوی وي یا نه تر 5 میاشتې شپږ میاشتونه زیات بچی خراب شوی وي، دوی کولی شي چې شپږ میاسې واټن در راوړي. هغه کورنۍ چې کوچنیان کم لري، تحقیقات ښودلي دي چې د دوی تر ټولو څخه ښه ذهنیت لري او ښه روزل شوي دي. په دې شرایطو کې ماشوم راوړل او د هغه روزنه مخته وړل ډېره سخته تمامېږي، او صحي و جسمي و ذهني و رواني ستونزې هم مور ته هم ماشوم ته او هم د کور په هر غړي باندې منفي اغېزې لري.
د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې بیکاری او بیوزلی زیاته سوی او ورسره نړیوال مرستې هم کمې سوی چې یو شمیر کورنۍ په ځانګړي ډول لوی کورنۍ له جدي ستونزو سره مخ سوی دي. ډیری ماشومان په دغه هیواد کې په خوارځواکۍ اخته سوی. تازه څلور ورځې وړاندې د جنوري په 28مه ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا راپور ورکړ چې په روان 2025 کال کې به له 50 کلونو کم عمره خوارځواکه ماشومانو شمیر 3.5 میلیونو ته لوړ سي. اوچا د تیرې دسمبر میاشتې په وروستیو کې بیا د اندېښنې په څرګندولو ویلي وو چې سږکال د افغانستان 22.9 میلیونه چې د نفوس سمه نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د اټکل له مخې دا مهال په ټول افغانستان کې 15.1 میلیونه خلک ژوند کوي، خو دا چې په دوی کې څومره یې یوازې ماشومان دي کره شمېر یې نه دی ورکړی.